هر کلی کوم پوره اته بجې شوې د خبرونه په منځنۍ چپه دولس پښنې په افغانستان کې خبرې شي او په انټرنیټ کې پازټی رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې مو د ترین کوټ کندهار د لوی لارې له تصفیه کېدو خبرو، خو لا هم د لار د ترافیکو پر مخ نه ده پرانستل شوې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه اور.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ کندهار لاره تصفیه شوې ده. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې لیوي اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي او د روسي ولسمشر یونان ته تللی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ کندهار لار چې له څه باندې وي میاشتې راهیسې تړلې وه تصفیه شوې ده. پر دې لاره د تازه یښودل شویو ماینونو د شنډولو له کبله دغو تصفیوي عملیاتو تر یوې میاشتې ډېره موده دوام وکړ. د ورزګان امنیه قمندان جنرال محمد وای سمیم ازادۍ راډیو ته وویل
لار موږ نیولې ده، ټول زموږ تلاش کې ده. د دې دپاره چې خدای نه خواسته کوم واسطه کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د مین سره مخامخ نه شي، دلته ستا ډېره په مین باندې لړل شوې ده، تر څو چې موږ ټوله تطیر نه کړو او ځان مطمئنه نه کړو تر هغو پورې ملکي وسایط ته اجازه دې نه ورکړو چې پر دې مسیر باندې ولاړ شي.
تر دې مخکې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ورزګان او د کندهار د شمال امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښودلې وه. د ورزګان اوسېدونکي وایي د لار د تړل کېدو له کبله په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې لیوې اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي. د هلمند والی حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ د تصفیه لپاره په دغو پیل شویو عملیاتو کې ګڼ وسلوال طالبان او د هغوی مشران وژل سوي دي.
تر اوسه پورې تقریبا د طالبانو 15 نه تر شپږو عمده قمندانان او همدارنګه تقریبا په ډېر تعداد سره د 2 نفر وژل شوي او هم زخمیان شوي دي. موږ پیشروي د عمل لري.
تیرونی په مرجی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سیالو ډلو هم په خپلو کې جګړې وکړې. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داش ډلې فعالیت تر پخوا ډېر محدود شوی. د چین ولسوال وایي په ولسوالۍ کې هر ورځ پر داش ډلې حملې کیږي او د ورځې یې تر 50 زیات کسان وژل کیږي. غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل پر دې سخت دریځ ډلې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه اغیزمن تمام شوي دي.
د پیلوټ الوتکې په دوه باندې داخونه کوي او روزمره د دوه هغه مرکزونه شو د ترینینګ ځایونه وي، هغه ټول د منډې دي اشتل شوي دي. هره ورځ کله 15 او کله 10 او دغه مري او د دوه هغه زور هغه قوت بیخي ختم دی الحمدلله.
تیر کال پاچین کې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر حضور پراخ حضور درلود چې هلته له افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو سره سخت جګړې هم وکړې. دا چینو له سوال وای د شتلې ته د تنکی زلمیانو د ګمارنې مخه هم نیولې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. واشنگتن وایي په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایی او د توپونو په بریدونو کې د داعش ډلې اویا سخت دریځي وسلوال وژل سوي دي. سرچینه وایي چې په دې حملو کې چې د عراق په مهر البلاوي ښار کې شوي دي د داعش ډلې یو مشر هم وژل سوی. په بغداد کې پرون د امریکا د پوځ ویان سټیفن وایرن وویل په تیرو څلورو ورځو کې په دې محاصره شوي ښار کې پر ځینو هدفونو د شلو حملو په نتیجه کې د داعش سنګرونه او د وسلو د نصبولو ځایونه له منځه وړل سوي دي. عراقي ځواکونو تیره اونۍ د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. دا ښار چې د عراق د مرکز بغداد د لویدیځ په 50 کیلومتري کې پروت دی د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. له 500 تر 1000 پورې جنګیالیو فلوجه ښار نیولی او شاوخوا 500 زره ملکیان هم په ښار کې دننه ګیر پاتې دي. عراقي چارواکي وایي داعش سخت دریځه ډله هغه ملکیان وژني چې له ښاره د تېښتې هڅه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوناني چارواکو سره د انرژي پر پروژو او نور موضوعاتو د بحث لپاره یونان ته تللی. دا په روان کال کې د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته د پوتین لومړنی سفر دی. په اوکراین کې د مسکو پر مداخلې د روانو اندېښنو له کبله اروپایي ټولنه پر دې غور کوي چې په روسیې خپل بندیزونه وغځوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ د یونان له صدر اعظم الکسیس سیپرا سره پرون د کتنې پر مهال وویل دی وایي موږ باید د دواړو هیوادونو احساساتو او ډیرو ښو اړیکو ته د اقتصادي او ستراتیژیک پرمختګ له لارې بل رنګ ورکړو. پوتین خپل دو ورځنی کتنه پرون له ولسمشر پروک پیس پاولو پلوس او صدر اعظم سپرا سره د انرژي د پروژو او په یونان کې د روسیې د پاموړ پانګونې په باب په بحثونو سره پیل کړه. او د روسیې صدر اعظم وای مسکو په پام کې لري چې د لویدیز پر خوراکي تولیداتو لګیدلي بندیزونه یو نیم کال نور هم تمدید کړي. دیمیتری میدویدوف پرون ویل لویدیز د ځواب ورکولو په نیت به دا بندیزونه د 2018 میلادي کال تر پای پورې دوام وکړي. په پام کې و چې د مسکو لخوا دا بندیزونه په درې میاشتو کې پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې راتلونکې میاشت پر مسکو د بندیزونو د لګولو پر نوي کولو بحثونو ته چمتووالی نیسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګیرنی تر دې مخکې ویلي وو چې تمه لري اروپایي ټولنه یو ځل بیا خپل بندیزونه پراخ کړي. مسکو د 2014 کال په اګست کې لویدیزو هیوادونو په ځانګړي ډول له اروپایي ټولنې د خوراکي موادو پر زیاتو وارداتو بندیز ولګاوه. اروپایي ټولنې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمې له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د ترین کوب کندهار لار تصفیه شوې او امنیه قمندان وایي چې د ماینونو تر شنډولو وروسته به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي.
لار موږ نیولې ده، ټول زموږ تلاش کې ده، د دې لپاره چې خدای نه خواسته کوم واسطه کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د ماین سره مخامخ نشي، ملکي وسایط اجازه دې نه ورکوچ پر دې مسیر باندې ولاړشي.
د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د افغانستان د حکومت حمایت وکړ. دا موضوع مې د سیاسي چارو لکتون کې سمیم عارف سره شریک کړ.
دا یو مثبت سیګنال دی د افغانستان حکومت ته او خلکو ته، ځکه چې د افغانستان د فساد له امله د افغانستان اعتبار لکتنات په نړیواله ټولنه کم شوی.
د بلوچستان یو وزیر پر افغان کډوالو سخت انتقاد کړی. د دې علت مو د نېشنل ګوند لغړی بشرا ګوهر څخه پوښتله.
مولا منصور بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه ډرون کې مړ کړی دی. نو د هغې نه توجه لر کولو دپاره په افغان ډسیجي حوالې سره دا خبره کړې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې له وزیرستانه تازه خوست راغلي کډوال د مرستو په تمه دي.
راځي کې مده پاکستان بمباري په میر شری کړلې، هوایی بمباري تپه او میر کړي نه ډانګ سوال او میر چې مده بال بچ په تیز ترخوز کړ.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ پیغامونه خبرو او ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ول. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لوی لار به په نږدې ورځو کې په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. دغه لار له څو اونیو راهیسې د ناامنیو له کبله تړلې وه. د روزګان د ولایتي شورا مرستیال وایي په روزګان کې تر نسبي امن وروسته د وضعیت د خرابوالي یو علت د دولت او ولس ترمنځ فاصله ده. د ناټو په چوکاټ کې د غوث ملاتړ د ماموریت ویاند هم د روزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د روزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لوی لار چې لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې تړلې وه په نږدې ورځو کې د ټرافیکو پر مخ پرانستل کیږي. د روزګان امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویل چې پر دې لار زیات تازه ماینونه شخ کړی سوي. د دوی تصفیوي عملیات هم ځکه ورو روان دي. جنرال محمد وای سمیمی وویل چې دوی د لارې په اوږدو کې ګڼ شخصي ماینونه شنډ کړي دي.
دغه څلور نیم کیلومتر لاري څخه درې نیم کیلومتر مکمل توګه باندې خلاص شوی ده او په دې باندې دښمن د خوا څخه ماینونه شخصي و. تقریبا په ډیره لوړه کچه باندې دغه ماینونه کم چې دغه کې و دا ماینونه خنثی شوی دي او زموږ انجینری ټیمونه اوس په ساحه کې کار کوي. د دې ترڅنګ کم تاکیمات چې پوستو ته ضرورت کې چې تاکیمات وسی او پوستو د پاره تاکیمات جوړ شي پر هغه باندې هم کار شو دی. انشاءالله ډیر ژر به د خیر سره لار به د ترافیک پر مخ باندې بخلاصي.
د لارې تړل کېدو د ورزګان ولسی خلک زیات اغیزمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابره لوړې سي وي دي. د ورزګان امنیه قمندان وایي د لارې په اوږدو کې وسم پوځي عملیات روان دي او په لاندو ورځو کې به دغه لار د عوامو پر مخ پرانستل سي. تر دې مخکې د غوث ملاتړ د ماموریت ویان د کندهار د شاولی کوټ او د اوروزګان د مرکز ترین کوټ د شاوخوا ولسوالیو پر امنیتي وضعیت اندېښنه شولې وه. د اوروزګان ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت په دهراوت، چینارتو او چارچنو ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي چې ولسی خلک یې سخت زیانمن کړي دي. د ولایتي شورا مرستیال جان محمد پوپل وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو یو علت په دولت کې دننه نه همغږي ده.
په دولت کې داسې اختلافات دي، پولیس او اردو اختلافات سره لري، اردو او امنیت ملي اختلافات سره لري. دغه څخه مخالفینو غټه استفاده وکړه، یعنی غټې وسلې یا زیکویکان یا شکېدې وغرو ته وخېځولې، یعنی لوی لارې بندې کړې، په خلکو ټکان کړي. دا وسلې خو نو ما نه دي ورکړي، په دغه دولت کې خرڅوي باندې د دولت څخه رانیولې دي. یا مقصد دی سابقه د دې د وخت د واکمنۍ د وخت څخه کړي وي، اوس دا موقع برابر کړي چې د افغانستان تیاری بمبار نه شي کولای، کیفیت یې کمزورې دي. دې وسلاوي راوختلې، غرو کې کښېښولې، د خلکو کورونه پرولي.
د ولایتي شورا مرستیال زیاته کړه چې په اوروزګان کې د څو نورو ولسوالیو لارې هم د ناامنیو له کبله تړلې دي. په اوروزګان کې تر نسبي قراری وروسته د ناامنیو دغه راپورونه ورکول کیږي.
د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ کندهار پر لار د تازه شخصي ماینونو د شندولو له کبله تصفیوي عملیاتو تر وې میاشتې ډېره موده دوام وکړ. د اوروزګان امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې ماینونو له شندولو وروسته به د غلار د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. صالح محمد صالح له جنرال محمد وای سمیمینه د مرکې په پیل کې د لارې د خلاصولو د هڅو پوښتنه کړې.
د لارې پاک له باندې زموږ عملیات د دوی ورځې راهیسې دوام لري، شروع دي. په دې عملیاتو کې لاسته راوړنې هم لرو. د دغه 4.5 کیلومتر لارې څخه 3.5 کیلومتره مکمل توګه باندې خلاصه شوې ده، او په دې باندې دښمن د خوا څخه ماینونه شخصي وه. تقریبا په ډېره لوړه کچه باندې دغه ماینونه کم چې ځمکې کې وه، دا ماینونه خونڅه شوي دي. او زموږ انجینري ټیمونه اوس په ساحه کې کار کوي. د دې تر څنګ کم تحکیمات چې پوستو ته ضرورت کې چې تحکیمات وسي او پوستو د پاره تحکیمات جوړ شي، پر هغه باندې هم کار شو دی. انشاءالله ډېر ژر به د خیر سره لار به د ترافیک پر مخ باندې به خلاص شي.
یعنې تر اوسه په بشپړه توګه خلاصه نه ده؟
یعنی لار موږ نیولې ده، ټول زموږ په لاس کې ده. د دې لپاره چې خدای نه خواسته کوم واسطه، کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د مین سره مخامخ نه شي، تر څو چې موږ ټوله تطهیر نه کړو او ځان مطمئن نه کړو، تر هغو پورې ملکي وسایط ته اجازه دې نه ورکړو چې پر دې مسیر باندې ولاړ شي.
څومره ماینونه شنډ شوي دي او څومره تلفات لري وسلوال مخالفان؟
په دغه اوږدو کې ریور اسرائیل په حدود 40 مینه کې کشف شوی دی او په ساحه کې عمل ته خونڅه شوی دی، او دشمن تلفات لري. دشمن 40 نفر تلفات د دوی و، د دوی کوم واسطه چې په هغه کې مواد مخدره او انفجاري مواد پکښې کې و، هغه ټوله په یو ځای کې چې دوی هلته ولاړو، د دوی پر هغه استوګنځای باندې یا د دوی پر هغه قرارګاه باندې زموږ د خاص حمله وسوله، او هغه د بین ولاړل. دوی یو چې دا سلاوي زموږ لاسته ولوېدلې، او د دوی هغه کم مهمات او انفجاري مواد چې هغه ټوله خنثی وسوله.
یو شمېر امریکایي چارواکو له دې جملې د غوث ملاتړ د ماموریت ویان د اوروزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. تاسو خو په هغه ځای کې یاست، امنیتي مسؤلیت هم لرئ، څه فکر کوئ چې د اوروزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی؟
د تیرې دوه هفتو څخه موږ په حالت د تاروز کې او په دراوت په ولسوالۍ کې کومې ساحې چې تقریبا یو کال مخکې د دولت مخالفین نیولې وې، او په هغه ځای کې دوی خپل منګولې شخ کړې وې، او کلي کورو کې ماینونه شخ کړي وو، او په دغه ځای کې چې خلکو تازه راجت ورسوي او پر ملي ځواکو باندې انداخ کوي، هغه ساحه مو نیولې ده چې زه تاسو په نومونه باندې درته یادولی سم چې هغه د لنجانې په نامه باندې لکښته لنجانه او لوړه لنجانه، دا دواړه چې ډېر غټ کلي دي. دا کلي مخالفینو د وجود څخه خلاص شوي دي، او په دې ځای کې تقریبا 3 مینه اضافه چې د خلکو په کورې کې شو هغه خنثی شوي دي، او خلک او عوام ملس ټول دې ته دعوت شوي دي چې راشي خپل کورو ته، خپل په کلي چې برته ځای پر ځای شي. چې ډېرې کډې راغلي، تقریبا 200-300 کور اوس هغه ځای ساحې ته راغلي. په دراوت کې د لبلان په نامه باندې یو کلی دي، د لبلان کلی مکمل ټول نیولی دي. لبلان په کلي کې اوس موږ ملي ځواکونه هلته ځای پر ځای دي، او کوشش کوو چې انشاءالله ډېر ژر به دغه ساحه پراخ شي، ولاړ به شي هغه پخواني ځای ته به ولاړ شي چې په هغه ساحه کې کتن په کلیو په کورو کې به طالب ځای نه وي.
د اوروزګان امنیت قمندان جنرال محمد وایس سمیمی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې پرون وویل چې د افغانستان د حکومت ملاتړ به وکړي. دا مسله مې د سیاسي چارو له کتونکي سمیم عارف سره شریکه کړه. سمیم عارف د امریکا په انډیانا پوهنتون کې د سیاسي ژورنالیزم او عامه اړیکو په لوړو زده کړو بوخت دی او د امریکا په یو شمېر معتبره چاپي خپرونو کې په انګلیسي ژبه سیاسي لیکنې خپرې شوې دي. د دې سوال په ځواب کې چې د جیوه هیوادو حمایت د افغانستان له حکومت څخه څومره اهمیت لري، ښاغلی عارف وویل
دا د جیوه هیوادونه چې دي دا هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په تمویلولو سربیره نور پرمختیایي پروژې هم تمویلوي. وروستیو دوه درې کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان اعتبار لږ تر څه کم شوی و د فساد له وجې نه. نو د دوی دغه وروستۍ ژمنې چې دوی کړي دي، ویلي دي چې افغانستان حکومت سره او د افغانستان خلکو سره دوی په خپل مرستو ژمن پاتې دي، نو دا یو مثبت سیګنال دی د افغانستان حکومت ته او خلکو ته، ځکه چې د افغانستان د فساد له امله د افغانستان اعتبار لږ تر څه په نړیواله ټولنه کې کم شوی. نو د دوی دغه ژمنه او د ژمنې بیا تازه کول د افغانستان حکومت ته ډیر زیات مهم وو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې دغه وهی وادونه په نظامی برخه کې افغانستان سره مرستې هم کوي او روان کال چباندې یو میاشت وروسته د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو سرمشي زده. څه فکر کوي د جیوه ملاتړ په دې غونډه باندې تاثیر لرلی شي چې د ناتو مشان له افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي؟
بله، او بالکل شي ورسب، ځکه چې د امریکا متحده ایالات، کاناډا، فرانسه، ایتالیا او انګلستان دوی د ناتو هغه بنسټیز غړي دي. دوی د ناتو هغه دولس غړو څخه دي چې د ناتو بنسټ یې خیدې همدارنګ بیا وروسته جرمني او دا نور هیوادونه هم پکې ناتو کې ورګډ شول. نو دوی هغه هیوادونه دي چې د ناتو برخلیک ټاکي او همدارنګ دوی په خپل د اعلامیه کې هم دا خبره په واضح ډول کړې ده چې دلته خو مونږ سرسري خبره کړې، نو مګر د جولای په میاشت کې په وارسا کې به مونږ په دې باندې په جزئیاتو غږیږو چې مونږ خپل مرستې څه ډول افغانستان سره کوو او په کوم څرنګوالي سره کوو.
دغه اوه هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د نړۍ اقتصاد یا له دوی راڅرخي او یا دوی د نړۍ اقتصاد څرخوي او روان کال په اکتوبر کې ټاکل شوی چې په بروکسل کې د نړۍ د نږدې اویا هیوادو او دیرشو مؤسسو استاسي د افغانستان په باره کې غونډه وکړي. د جیوه حمایت په د بروکسل د غونډې په پریکړو چې له افغانستان سره احتمالا د ډیرو مرستو اعلان پکې وشي مثبت اغیز وکړي؟
خامخا، لکه څنګه چې ټولو ته پته ده امریکا متحده ایالات افغانستان سره ډیر زیات مالی مرستې کوي، همدارنګه کاناډا، فرانسه، ایتالیا، انګلستان او جاپان هم. همدارنګه دوی په دې خپل اعلامیه کې ویلي دي چې منګه په بروکسل کې افغانستان سره خپل ژمنې بیا تازه کوو او د افغانستان د حکومت ژمنې هم ګورو چې د بنسټونو کې د اصلاح په موخه او همدارنګه د فساد د لمنځه وړلو په موخه دوی څه برنامه او پروګرامونه لري. نو زما په نظر د افغانستان حکومت هم ډیره مهمه ده چې موثقو برنامو سره د بروکسل کانفرنس ته لاړ شي او عملي طرحې ولري چې څنګه دوی په بنسټونو کې بلخصوص په امنیتي سکتور کې همدارنګه په اقتصادي سکتور کې دوی څنګه کولای شي او په کومو لارو باندې کولای شي چې اصلاحات راولي او د فساد کچه ټیټه کړي. نو که چېرته د افغانستان حکومت په دې وتوانید چې یو ښه عملي او موثقه برنامه ځان سره بروکسل کانفرنس ته وړنه، زه ډېر ډاډه یم چې دغه هیوادونه چې مخکې هم افغانستان سره ډېر مالي کومکونه کړي دي، نو افغانستان به وکولی شي چې لا زیات مالي کومکونه راجذب کړي.
سمی معرف، مننه. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز راسپانه په خپل پرونی غاڼه کې د بی پیلوټ الوتکه له حمله وروسته به څه پیښ شي تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی او لیکي متحد ایالاتو له ډیرو کلونو راهیسې پر طالب مشرانو چې په بلوچستان کې دیرا دي او د پاکستان د ځواکمن پوځ لخوا یې ساتنه کیږي حمله ونه کړه. خو د شنبې په ورځ ولسمشر باراک اوباما بی پیلوټ الوتکو ته اجازه ورکړه چې د بلوچستان په قلمرو کې د طالبانو مشر پنهخه کړي. ورځپاڼه لیکي پر ملا اختر محمد منصور حمله د پاکستان د دوه مخي سیاست په وړاندې د امریکا قهرجن غبرګون دی چې له یوې خوا له واشنگتن سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ ادعا کوي او له بلې خوا طالبانو او حتی د حقانی شبکې په څیر د هغو افراطي متحدانو ته پناه ورکړي. نیویارک ټایمز لیکي دا چې ولسمشر اوباما د بلوچستان په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو حملو ته اجازه ورکړه، دا پوښتنه رابرسیره کوي چې آیا اوباما خو به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پراخولو پلان نه لري، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت اوسمهال د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو پر پروګرام متمرکز دی څو القاعده شبکه بیا راژوندی نه شي. سمدستی 1000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې ډیر دي او په پام کې ده چې دا شمیر د روان میلادي کال تر پایه 15,000 ته راکم شي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي تمه ده چې د امریکا پوځي قومندانان به په افغانستان کې د زیاتو امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو وړاندیز وکړي. ولسمشر اوباما د دوشنبه په ورځ ویتنام ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې هیواد یې نه غواړي یو ځل بیا په ورځنیو پوځي عملیاتو کې ښکیل شي. اکونومیست مجلې چې طالبان یې یو تروریستي ډله بللې په یو مطلب کې لیکي چې په دوو ډلو ویشل شوي طالبان ښایي په سرلنیو حملو ته زور ورکړي. اکونومیست زیاتوي د طالبانو جګپړو مشرانو په یو کال کې د دوهم ځل لپاره د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې غونډه وکړه څو خپل نوی مشر غوره کړي. لومړی ځل وروسته لدې چې له دوو کلونو وروسته د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو، او دوهم ځل کله چې د ملا محمد عمر ځای نیونکی ملا اختر محمد منصور د پاکستان په قلمرو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې پنخه شو. د اکونومیست مطلب زیاتوي د ملا منصور مړینه د د پاکستانی قربانو لپاره همره شرمونکې خبر وو، لکه 15 کاله مخکې په ابتاباد کې د پاکستان یوې پوځي اکاډمۍ ته نږدې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېدل چې وو. اکونومیست مجله زیاتوي چې د امریکا لخوا د ملا منصور وژنې د پاکستانیانو احساسات سخت زیانمن کړي دي. د خبرونې په وینا ملا منصور په پاکستان کې هیڅ ویره نه احساسوله، ځکه له ده سره پاکستان چې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره طالب مشرانو ته ځای ورکړی دی مرسته کوله.
په فرانسه کې افغانان ټپیان شوي خو په سوریه کې افغانان وشل شوي. له سوریه به یې پیل کړو. په دې وروستیو کې په سوریه کې د جګړې له زیاتېدو وروسته په دغه کورنۍ جګړه کې وشل شوي یو شمېر افغانان د ایران په مشهد کې خاورو ته سپارل شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه له نور تفصیل سره.
د ایران رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی چې اته افغانان چې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې وژل شوي د ایران په مشهد ښار کې خاورو ته سپارل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی چې دا اته کسان د لیوای فاطمیون غړي وو چې په دې وروستیو کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې وژل شوي. لیوای فاطمیون په ایران کې له اوسېدونکو افغانانو جوړه شوې چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قواو لخوا د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره کار کوي. د ایران د دولتي خبري اژانس لخوا په خبروستیو عکسونو کې لیدل کېږي چې له جنازو سره بدرګه ځینو کسانو د افغانستان بیرغونه په لاس کې اخیستي. په سوریه کې د غیر ایرانی ځواکونو حضور تیر کال علني سو چې د تهران په مالی او مانوي ملاتړ هلته لیږل کېږي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران له 2014 کال راهیسې زرګونو غیر قانوني افغان کډوال استخدام کړي او د سوریه جګړې ته لیږلي دي. دغه اداره وایي استخدام شوی افغان کډوال د ایراني چارواکو لخوا ګواښل شوی چې که د سوریه جګړې ته ولاړ نسي هغوی به افغانستان ته واستوي. له هغوی سره ژمنه شوی چې د سوریه د جګړې په بدل کې به ورته پیسې او په ایران کې د اوسېدو ویزه ورکړل شي. د دوغو افغانانو د څرګندونو په اړه د عربي ژبو د یو شمېر تلویزیونو راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. له دوی څخه دوه کسانو دا پیغام درلود.
حیدر محمدی افغانستان.
زمانم حیدر محمدی دی او د افغانستان د بلخ ولایت د شولګری د سیمې يم. ایران ته له افغانستان راغلو او له هغه ځایه سوریه ته لاړو. دلته ځکه راغلو چې راته ویلې 2,000,000 تومان درکو سوریه ته ولاړ شي. له دې ځایه له سوریه خپل مور او پلار ته سلام وایم. موږ اوس اسیران یو. زما میرمنې، زما لوری، زما زویه اوس په سوریه کې.
ماده سوریه استم.
له دغو افغانانو څخه یو بل داسې وایي.
هلکانو، تاسو چې له افغانستانه د کار لپاره راځئ همدلته کار وکړي. د ایران په خبرو مه تیروځئ. ایران تاسو ته وایي پاسپورټ او پیسې درکو. دا ټولې خبرې درواغ دي. مه تیروځئ. سوریه ته هیڅ کله مه
راځئ.
مشرق نیوز خبری ویب پاڼې د تیر کال په لومړیو کې راپور ورکړ چې ایران پر افغانانو سربیره پاکستانیان هم د سوریه د جګړې لپاره استخداموي او دا کسان په ځواکونو کې د لیوای زینبیون په نامه استخدامیږي. له دغو پاکستانیانو څخه ډیری د شیعه میشتې سیمې پاره چنار څخه دي. په تیرو دوو کلونو کې د افغانانو او پاکستانیانو یو د پام وړ شمیر کسان چې د سوریه په جګړه کې وژل سوي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې خاورو ته سپارل سوي دي. ځینو افغان کورنیو چې په ایران کې اوسي او زامن یې د سوریه په جګړه کې وژل سوي په دې وروستیو کې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره وکتل. د ایران رژیم د سوریه په جګړه کې وژل سوي دغه کسان د حرم مدافعین شهیدان بولي.
بلورته د فرانسې پولیس وایي په کالس کې د غیر قانوني کډوالو په کمپ کې د افغانانو او سودانیانو ترمنځ په نښته کې نږدې 400 تنه زخمیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات له فرشته جلال زید خاور.
د فرانسې پولیس وایي چې هلته د کالس په نیم سیمه کې د غیر قانوني کډوالو په کمپ کې د افغانستان او سودان یو شمېر مهاجرینو په خپلو کې جنگ کړی او د یو بل اټویو ته یې اورونه چولی دي. د فرانسې د پولیسو یو چارواکي سټیف باربیټ اسوسیټډ پرس ته وویل چې له 300 تر 400 غیر قانوني کډوالو د پنجشنبې په ورځ په خپلو کې نښته وکړه او دلیل یې لا نه دی څرګند. د پولیسو په وینا دا نښته د کالس په کمپ کې غیر قانوني کډوالو ته د خوراکي موادو د ویش په ځای کې سوي نو لامل یې زیات شمېر کوچنیان زخمیان سوي دي. خو د فرانسې پولیس وایي چې د زخمیانو وضعیت ډیر خراب نه دی. د پولیسو په وینا تر دې نشته یو ساعت وروسته قهرجنو کډوالو د کمپ په شاوخوا کې هټیو ته ورنه واچول. د فرانسې یوې سیمه ییزې محکمې د پوځ هغه قومندان ته هم چې د فبروري په میاشت کې په کالس کې د کډوالو پر ضد له قانوني اجازې پرته په مظاهره کې برخه اخیستې وه برات ورکړ. کالیس د فرانسې په شمال کې ساحلي ځای دی چې د غیر قانوني کډوالو یو ستر کمپ کې جوړ شوی دی. د شاري محکمې یو قاضي پرون وویل چې د فبروري په 18 په کالیس کې د مظاهرې پر مهال د څلورو ستورو د جنرال کریستیان پکیمال نو خبر چې د مظاهرې تنظیمونکو له حکومت د مظاهرې لپاره اجازه نه واخیستې. قاضي څرګنده کړه چې جنرال پکیمال د پولیسو تر خبرداري وروسته له مظاهرې د وتلو په حال کې و چې ونیول شو. د فبروري په 18 په کالیس کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د مظاهرې پر مهال لښتلژه 150 تنه نیول شوي وو. دا مظاهرې د اسلام او بهرنیانو ضد یوې ډلې چې په ګډه نومیږي تنظیم کړې وې. د کالیس کمپ په دې مشهور دی چې غیر قانوني کډوال له دې ځایه په تونل کې انګلستان ته د تیرېدو هڅه کوي.
خبریاست مایکروسافت او فیسبوک د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د اټلانټیک یا اطلس سمندر په تل کې د ماریا په نوم د انټرنیټ د لوړ سرعت کیبل تیر کړي. تمره چې دغه نوی کیبل د غزیدو کار د 2018 میلادي کال تر وروستیو پورې بشپړ شي. د دې کیبل د تیرولو هدف د چټکو او باوري ارتباطاتو لپاره د تخنیکی شرکتونو غوښتنې ته ځواب ویل بلل شوی دی. د مایکروسافت معلوماتو د زیرمې یا داتا د مرکز د ستراتیژۍ مسؤل کریستیان بیلدی وویل په داسې حال کې چې نړۍ د کلاود کمپیوټري سیستم په لور روانه ده، مایکروسافت زموږ پر کلاود پانګونه کوي ځکه چې زموږ څه باندې 200 کلاود سرویسونو ته نړیواله تقاضا مخ په ډیرېدو ده. ماریا کیبل به د سمندر تر اوبو لاندې له اټلانټیک څخه د انټرنیټ تر ټولو د لوړ سرعت کیبل وي. دا کیبل به په هر ثانیه کې د شاوخوا 1.8 تی بی یا تیرابایت داتا د لیږدولو توان ولري. د 8800 کیلومتر اوږد کیبل به د امریکا او جنوبي اروپا ترمنځ لومړنی وصلونکی مزي وي.
اسمت ساروان وو ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
سایم الکوزای لنن کرهاره لیکي اکثر شرکتونه بې کیفیته دوا واردوي، والی باید کوټل اقدامات وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي ک طالبان سولې ته غاړه کې نشي نو تل به ژوند له ګواښ سره مخامخ وي او خپل هدف ته به هم ونه رسیږي. قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې یو میاشت کې چې برېښنا نشته حکومت باید مزي بیرته وتړي. عبدالقادر تکین لیکي افغان حکومت باید اوس د سولې لپاره نوې طرحه جوړه کړي. معصوم لزابل لیکي ټول افغانان دي د ملي اردو اتلانو ته په لمانځه کې دعا وکړي. محمد معصوم خان نورزی له دلارا ملکی حکومت له پاکستانی مهاجرو سره مرسته وکړي. ګڼو اوریدونکو د کرکټ په باره کې پوښتنه کړې ده چې معلومات ورکړو. د پاکستان حبیب بانک او د افغانستان پرمختیایي لوبډلې ترمنځ د څلور ورځنیو سیالیو لړۍ چې په کابل کې پیل شوې وه د افغانستان د پرمختیایي لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، دوهمه یوه افغانستان وګټله او د 216 منډو په توپیر. اتنیمی بجیش وی لند خبرونه لرحمت الله افغان څخه.
د ورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ کندهار لاره چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې تړلې وه تصفیه شوې ده. د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي. د ننګرهار چارواکي وایي پاچین ولسوالۍ کې د داش ډلې فعالیت تر پخوا ډیر محدود شوی. واشنگتن وایي په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایی او د توپونو په بریدونو کې د داش ډلې اویا سختریزي وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوناني چارواکو سره د انرژۍ پر پروژو او نورو موضوعاتو د بحث لپاره یونان ته تللی. او د روسیې صدر اعظم وایي مسکو په پام کې لري چې د لویدیس پر خوراکي تولیداتو لګیدلي بندیزونه یو نیم کال نور هم تمدید کړي.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پاکستان د پوځ تر روسي عملیاتو وروسته یو ځل بیا له هغه ځایه په سلګونو کورنۍ خوسته کړه شوې دي. دوی د افغانستان له حکومته تمه لري چې مرستې ورسره وشي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب لالو خیل راپور لري.
له هغه وروسته چې د پاکستان پوځ په سرحدي سیمه شوال کې د شمالي وزیرستان د وروستۍ سیمې په عنوان د وسوال پر ضد عملیات پیل کړل، یو ځل بیا د هغه سیمې سلګونه کورنۍ خوست ته راکړه شوې. یادو کډوالو دا مهال د خوست د تڼیو سرحدي سیمو میر سپر مندته او په سمیره کې اړولي دي. د سیدګۍ قوم د مای زرمدخیل او د شوال د زوی سیمې د یادو کډوالو ځینې کسان چې د مرستو د راجلبولو لپاره له څو شپو په خوست ښار کې اوسېږي وایي
راځي مو د پاکستان بمبارۍ په میر سری کړلې هوایي بمبار
پاکستان
د شاول د زوی نه یو بل تن راغلی مشر نذیر خان هم په ورته توګه د دوی کورنۍ ته د حکومت د پاملرنې او دوی سره د بیړنیو او عاجل مرستو غوښتنه کوي.
قابلي غار خلص کړ وکارې سماندین هر شای پوتی شو نه خیمستانه وکارې سانه سماندین استا میز دنګ دغه لوسوالی ترغلی دغه بار رسنه ته خو غشتانه لوي.
د شاول د سیمې یو ځوان قابل خان وایي چې د لس 15 ورځې د مرستو په تمه دوی په خوست ښار کې پراته دي، خو خبرې لیبی نه بری ورسته ودیږي او بل خو روژه پر را روانه ده. نو افغان حکومت د دوی د ستونزو په حل کې لازمه همکاري وکړي.
د لا ترغلی خيستا یو ورځ بل ورځ درکوي خو مش پاکستان د لوړ غژ نه نسی دا مهرباني دا وشي چې د خالته دا د سامان ملاو شي. لاس بنځلا سوریزه یدی لا په خيست کې وته تیر کړل او دا شپه وته وکړل خرسای وکړل او رضا ورځ راونه دا مهرباني دا وشي چې د خالته د سامان ملاو شي خیمه تامیون لسی کا ودي سامان نه پوتید.
بل لري ته د خوست مرستيال وری شیربادشاه ورګونی دان منی چې ګواکې د شوال نویو کډوالو ته پاملرنه نه ده شوې. د زیاتوي چې تر څلورو سو پورې راغلي کورنۍ ثبت او رجستر شوي چې د خیمو په ګډون به دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي.
د نوې کوم مهاجرین چې دغه یوه میاشت کې چې خوست ولایت را مهاجر شوي دي په دې ارتباط باندې یونیسیار د هغوی رجستر کوي او درې نیم سو نه تر څلور سو فامیلو پورې فعلا رجستر کړي چې هغوی ته یو به خیمه غیر غذایي کیټ او همدارنګه په میاشت کې دوی ته غذایي مواد چې عبارت له وړه وړي او دال او نور شیان نه دی دوی ته توضیح کیږي.
د یادونه ورده په تیره نږدې یوه میاشت کې د شمالي وزیرستان له شوال سیمې څخه سلګونه راکډه شوي کډوال داسې مهال دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې په خوست کې له نږدې دوو کلونو راهیسې میشتو وزیرستانو کډوالو هم د مرستو له کمښت شکایت کړی و.
له وزیرستان خوست نوي راغلي کډوال د نورو مرستو په تمه دي. په پاکستان کې د سیاسي چارو څیړونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي بوشا ګوهر وای د افغان کډوالو په اړه د سرفراز بوکټي خبرې په پاکستان کې د افغان کډوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. د پاکستان د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي وو چې افغان کډوال باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي ځکه چې هغوی په پاکستان کې ترورستي فعالیتونه کوي. وروسته راپورونه خپاره شول چې بوکټي بخښنه غوښتې ده. سرفراز بوکټي ویلي دا خبره بیرته واخیسته. دا پوښتنه ملالۍ بشیر له بوشا ګوهر سره د مرکې په سر کې کړې.
اولریډی چې څنګه دا خبره هغه وکړه نو ما د دې غیر ذمہ دارانه چې کوم دا سټیټمنټ وو ما کنډم کړی دی او په ده باندې چې پرشه بیا راغی د خلکو نو واپس یې په یو ټي وي پروګرام کې معافي غوښتې ده او ویلي دي چې زه جذباتي شوی یم. خو یو ذمہ دار منسټر نه دا څوک تمه نه کوي چې هغه جذباتي سټیټمنټس ورکړي او زما په نظر کې دا یو ډیر غلط سټیټمنټ یې ورکړی دی او خپل غلطیانې په ټولو دپاره ځکه چې ملا منصور هلته کې بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه پر ډرون کې مړ کړی دی نو د هغې نه توجه لر کولو دپاره هغه افغان ریفیوجیز حوالے سره دا خبره کړې ده. هغه ریفیوجیز کمزوري دي او دا وینا دا همیشه کیږي دا سکیپ ګوټینګ دی چې کله دی نه غلطیانې خپلې پټۍ یا ڈسٹریکشن کوي ځکه چې پاسپورٹ ورکړی شوی وو آئیډینټیټی کارڈز یو دہشتگرد ته ورکړی شوی وو نو هغه غلطیانې په ټولو دپاره زور د په کمزوري باندې شروع کی او افغان ریفیوجیز دي ټولو ته پته چې هغه د ټول نه کمزوري دي او هر افغان ریفیوجی چې کوم دلته اوسي یا په نازین دلته دي هغه دہشتگرد ویل هغه حوالے سره یا هغه چې په دشتګردې کې ملوثي دا هم غلطه خبره ده.
تاسو ویل ل افغان کډوالو څخه د قرباني ګډورې جوړیږي پراتلونکي کې د دې کار د مخنیوي لپاره باید څه وسی
ګورې دا اوس وخت راغلی دی چې پاکستان بخپل کور صفا کوي او سمای با او دا په دې ایموشنل سټیټمنټس باندې ولا سیز نکېږي او دا چې څومره دی دا سي irresponsible یا جذباتي چې کوم هغه ورته جذباتي وایي ځکه ورته irresponsible و دا سټیټمنټ چې یو ذمہ دار منسټر ورکوي نو د دې نقصان ډیر دی او افغانستان سره چې کومه ټرسټ بلډینګ ریلیشن شپ پکار دی او ټرسټ بلډینګ پکار دی نو دا سټیټمنټ چې کوم دی نو هغه ټرسټ بلډینګ اوم پروسس کمزور کوي نو زه خو دا وام چې دوه طرف ته پکار دی چې یو بل سره کینی او خبرې وکړي او په خبرو دا مسلې حل کړي چې دا سټیټمنټ راځي به زما په خیال دا به مونږ ته نورې لارې سختې او خلکو ته به لارې سختې څه مسلې مسایل دي هغه حل کړي خو دې وخت کې خو چې دا کومه مسله روانه ده نو هغه د پاکستان د دم نه ده او د هغې حل هم دا دی چې مونږ خپل او پالیسیانې وګورو دا نه چې بل ته ګوتې اوچتې کړو.
آیا په کار نه چې طالب مشران باید له پاکستانه وایستل سي د دې پر ځای چې د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کیږي؟
دهشتګرد کې خو بد نشته ده ټول دهشتګردي دهشتګردان دهشتګرد استعمالونه ته پرېښودل نه دي په کار او مونږ دې تشویش لرو چې دهشتګرد دلته کې د دهشتګرد لیډران دلته کې کلاو ګرځي یا میټینګس کوي نو هغه خلاف کاروایی په کار ده.
د سیاسي چارو کتونکي بوشا ګوهر و ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خبري شي او د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. اوس هم ازادي او اوریدونکي پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي طاهر روشان
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونی ګران منوالو د سلامونو پوړند کولو او ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د دې بیا هم ستاسو د نن ورځې د پروګرام د خبرولو وخت راسیدلی او زه تاسو روشان د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. قدرمنو اوریدونکو دغه پروګرام چې ستاسو د راغلو پیغامونو څخه چې تاسو یې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې لريږدي جوړیږي نو لکه څنګه چې په هر اونۍ کې بیلابیلې پیښې او موضوعګانې چې ستاسو پام ځان ته راړوي او تاسو د هغه په هکله موږ ته پیغامونه رالېږئ، نو موږ هم د هغه سره سم دغه پروګرام جوړوو. په دغو ورځو کې زموږ د زیات شمېر اورېدونکو پیغامونه د نورو موضوعګانو برسېره د ملا اختر محمد منصور د مړینې په هکله و چې موږ هغه پیغامونه بیره تبصرې تاسو ته خپرو، او ځینو نور پیغامونه چې تاسو د ځینو مشخصو موضوعګانو په هکله پوښتنې کړې دي، نو موږ د هتر امکانه د هغو پوښتنو ځوابونه درته برابر کړي. نو راځي چې دغه پروګرام ستاسو د پیغامونو په اوریدلو سره پیل کړو.
السلام علیکم، زه محمد غازی لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ اوسیدونکی، دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیدم او د ازادي راډیو ټول محترمو جرنالستانو سره مې هیله ده چې زما پیغام نشر کړي، ټول افغان او ټول افغان ملت ته ورسي او دا د ما پیغام باید نشر شي چې کله د سولې خبرې رانږدې شي او سولې ته لار هواره شي، نو پاکستان راستن د طالبانو مشران وزیر وزنی ملا اختر محمد منصور هم پاکستان د ایسای کسانو وزلی ده، او ملا محمود مر اخونم پاکستان ایسای وز، او بیا د دغو رهبرانو مړي او سږي ورکی. ما په ټولو افغانانو په ټولو پښتنو باندې دا غږ ده چې د پاکستان لپاره قرباني مه ورکوئ، د پاکستان راوځي په پاکستان جهاد اعلان کړي، او مونږه پاکستان په خپل منځ کې جنگي او پاکستان دی جنگ کې ګټه ده، او باید خپل ځانو کې ځنه خپل گریوان کې شر وکړو. همدغه که هر څوک افغان دا وزل کیږي نارای تدبیر الله اکبر جهاد په پاکستان اعلان کړي، خپل ځانو کې ځنه افغانانو دی جنگ کې د پاکستان ګټه ده، پاکستان ته مخ مور کوي، پاکستان لکه وخت شپږ مخه پالیسی لري او دې ته باید موږ دولس مخه پالیسی جوړ کړو، خپل پاکستان لاس واخلي د پردو م قرباني کیږي، او خپل هیواد پیژني، خپل افغانیت پیژني، خپل افغانیت مسلمانیت پیژني، افغانستان ته خدمت وکړي، او که تاسو دغه رقم د پاکستان منی او د پاکستان د ایسای منی ولا ملته به موزنی که چیرته تاسو افغان حکومت ته رسول ته غاړه کې دورانیز شي ولا لالی به مړی به مرکی ژوندی به مرکی، او تاسو به د پاکستان د ایسای قرباني کیږي. دایمه پیغام دا دایمه پیغام نشر کړي د ازادي راډیو ټول خبري اعلان څخه مهله ده، وسلام.
السلام علیکم، زقیر فیضان د هلمند ولایت د خنشین ولسوالۍ نسای سره په اړیکه کې یم. د منصور صاحب د مرګ اوازه چې کومه د راډیوګانو خبره کړې ده، دا مطلقا دروغ ده، هیڅ مسلمان دې تشویش نه کوي. او زه ستاسو د راډیو د همکارانو څخه دا خواهش کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه غلام سید بادغیس ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه چې وای امیر المؤمنین چې څه وای، دا ټول د امریکا د میډیا خبرې دي، دا هیڅکله رښتیا نه دي، دا پاک دروغ دي. السلام.
زه د کونړ ولایت نه خبرې کوم. څرنګه چې خبرونه کوم واورو چې اختر محمد منصور وژل شوی دی، دا د افغانستان ملت لپاره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې دا د عیسای نوکرو خدمت صاحب څرنګه چې کابل ته برائے راست خپل استازي را لېږي، نو بیا دا معلومی چې هغه آزاد او مستقل سړی دی، ولله دې وکړي چې حکمتیار صاحب حکومت سره یوځای شي او د اختر محمد منصور او مړینه منګه مو دې مو خوشاله وي، انشاءالله الله دې ټول عیسای نو کرام مړ کړي.
السلام علیکم، زما نظر دا دی چې د افغانستان طالبانو په مشران چې په شهادت رسیږي، دغه وروسته څخه اوس په کار دا دی چې دواړه طرفین بیا ما چې خپل نظر په دې باندې تمرکز کړي چې اتفاق او اتحاد سر راولي، دغه اختلافات خپل مابین سره لیرې کړي، اوس دا دوې ډلې چې بیا ما چې سره متحد شي او یو مشر په اتفاق سره وټاکي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، په چیرو خبرونو کې زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو د پولیو یا ګوزن د ناروغي په ضد د واکسین لګولو د پروسې یا د هغه د کارکونکو د کار د څرنګوالي څخه شکایت کړی وو، نو موږ لومړی د هغو اوریدونکو دغه پیغامونه او وروسته بیا د دغه پروژې د یو مسؤل کارکونکي ځوابونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی به د شکایت کوونکو پیغامونه واورو.
پیغام ست کول مداد زه د زابل ولایت له ټغر ولسوالۍ نه خبر کوم. زه فجیع اسمت الله دا خبر کوم چې زموږ په دغه کې تاسو د واکسین پر دغه باندې ډېر ټینګار کوئ، خو مګر موږ سره د واکسین خلک چې دلته راشي هغه پوره بشپړ واکسین نه کوي، او کوم د طالبانو له خوا زه هم څه ټینګار نشته ور باندې، خو مګر دلته هغه کومې مسؤولې ادارې چې دي هغه خپل کار سم تر سره پرې نه رسوي، او هغه شراشه دلته زموږ پاج کورونا ټول پات او یو هیڅ چاته واکسین رسیدې نه زموږ خبره باید زابل او مقامات ته او دفتر ته ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما دا غیله خوایسته دولت ته غیدا واکسین ولا دی باندې ولې چې واکسین نیم ځای کوي نیم نه کوي دا یو ډېره غټه ډرامه ویله سړي د اخېسې واکسین ټول په رسېدې وروره.
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو شکایتونه چې د پولیو د واکسین په اړه مو کړی و او اوس به هم د دې موسسې یا پروژې د یو کارکونکو ځوابونه واورو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول خبرینان ته اکثر د ولسوالۍ د پولیو د واکسین د مسول په سپاره تجمعات خبره کوم. کم چې پرونه بل ورځ د واکسین د پولیو پرزیدچا غلطه خبره کړې و چې دلته په اعتذار کې باجی ساو ته واکسین نه رسیدي، نو زه ټول ته د اطمینان ورکوم چې ان شاء الله الرحمن په اعتذار کې موږ مشکل د واکسین په ستګه کې نه سیاسي او نه بل کوم مشکل لرو. کوم چې شکایت کوي دا هغه خپل شخصي خبره ده، نو هغه څه کولای شي چې په دې باره کې موږ سره معلومات وکړي. موږ ان شاء الله مشکل نه لرو، دوه بخش موږ لرو، یو روزمره واکسین دی او یو ان آی ډی کارت دی یا کمپاینونه چې دي. نو د کمپاین په ستګه کې موږ ان شاء الله مشکلات نه لرو، موږ ټول ساو ته لاسرسی لرو او د هرې سیده لپاره مو خپل خلک تاکلی دي. موږ خپل اهلکار غواړو، اهلکار ته کار غواړو، موږ د کار وکړي. غیر اهلکار خلک موږ لکاري کو نه غا بیا موږ په مقابل غلطې دغه کوي، غلط راپورونه ورکوي. هغه هم د سنې لاروي چې هغه ډېر غلط راپورونه دي او ټول خلکو غوږو ته راپور رسیږي. نو ان شاء الله الرحمن موږ خپل دفتر ته او ټول ولسوالۍ دغه ته اطمینان ورکوو چې موږ مشکل نه لرو. په ټول ولسوالۍ کې مو د پولیو واکسین روان ده او مشکلات سیاسي هم نه لرو او دغسې ملکي هم نه لرو، له هېڅ سره هم دغه نه لرو. ان شاء الله الرحمن ټول ساحه مو کور کېږي. د کوارج لاندې راغلې ده د کمپاین په شپو کې موږ دوه بخش لرو چې هغه جریان منیتور ده او پوسټ منیتور ده. یو ورسته کمپاین منیتورینګ ده او یو د جریان منیتورینګ ده چې هغه ټوله په درې ورځو کې ګرځي او خپل منیتورینګ کوي په سپرو اجرانو پسې. نو ان شاء الله الرحمن موږ ټول منطقه په کوارج لاندې راوستلې ده. کار څوک دا خبره کوي هغه غلط خبره ده. هېڅوک داسې کار په پټه نه کېږي او نه یې کولای شي. نور نو د ازادي راډیو ټولو خبریانو ته سلام.
السلام علیکم. زه د پراب ولایت ناصر خبره کوم. ما ویل کدا د بندیان پر خاطر باندې خبره وسی که بندیان خطا خلاص کی خو سناسه باز طالبانی بندیان دي، باز خو بی ګناه خلک بندیان دي. نو دا بی ګناه خلک نو طالب په جرم بندیان دي، باید هغه خلک هغه بی ګناه خلک مل کی.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه ګرزات مزدان ولایت شلخه ولسوالۍ سره سره په تماس کې نو ګورګین ګورګین وسېدل کوم چې نو سره ګلمنه کې یو لای دا باندې باندې دی وروره نه ورښت نه ام باش نه شېشت نو څه پیغام دی ورکول چې ورکو ته ورسې.
سلام علیکم. زه در من ولایت د خرشین د ولسوالۍ خبر کوم. و دا د نور مقامات په اړه هله بس دا د خرشین د ولسوالۍ خدای لا کې دا شبکې سم کار نه کوي.
ازادي راډیو ته خپل پیغام ستاسو ته ټول سنگلوالو ته مبارکي ورکوم چې د سنگین ولسوالۍ نور ان شاء الله په امن کې د عوامیت پکې شتون لري. په لحاله په سنگین ولسوالۍ کې دراز جنگ او جګړې شتون نه لري. په دیوازې د سنگین په بازار او په دغه شاوخوا کې جنگ شروع دی. نو په سروان کلا او نور شاوخوا سیمې د جنگ څخه خلاص شولې. کله الله پاک رضا و نو د سنگین ولسوالۍ ته مبارکي ورکوم چې دیږي د ټول ولایتو ته او د ټول ولسوالیګانو څخه ډیر تخپل ولسوالۍ ته راوګرځېږي او خپل ولسوالۍ ته چرته ځکه چې په ولسوالۍ کې تر بل هر وخت امنیت شته او د بیا رغونې کارونه هم شروع دي چې مینونه په پټاو شوي وو او یا ډمبرونه خراب شوي وو هغه بیرته جوړېږي. کار یې شروع دي په الحال اوس پلونه پلچکان ولې دا شان بیرته بیا رغونې کارونه د ولسي وګړو لخوا څخه تر مخ وړل کېږي. ډېر ښه کار شروع دي په سنګین ولسوالۍ کې د سروان کلا په منځ کې کې. نو ټول خلکو څخه دا کوم چې د خلکو د پیغورونو څخه ځان خلاص کړي. لکه د کندهار کې
دا خلک په پاکستان لګیږي وای د پاکستان حکومت سره دا وکړل او هاي وکړل د سی وکړل او د سی وکړل موږ وله موږ په تلال ز خپل ځان دغه د تکوم چې موږ په کندهار کې په ماجرات د انتلجه ونه هڅه یې موږ چارواکو په ځابولو په جړی ولسوالۍ د سند د مالزمات په منکې نو اوس باید دی راسي خپل ولسوالۍ تر وکړي چې په ولسوالۍ کې امنیت سره راغله کوزي ازادي راکړي زنده باد وسلام
السلام علیکم زه قاری محمد رسول دین غرهار ولایت د خیوی ول سوالی د برکات کور د سربند کړي نه په تماس کې امزاد آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته او ټول هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم پس د سلام نامې د افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې زمنګ د کوشګنل د خیوی پول سوالی د برکات کور د سربند په ساحه کې سیم راوخته دي او زمکي په چروبانی بدل کړي نو حکومت څخه غواړم چې دلته موسسه پلي کاني ترڅو موږ د سیند غواخت خبر شو او کچته حکومت به غوري وکي زمنګ پټي او زمکي او مالداري به ټول په خړو بوله او شي موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د اساسي او بنیادي کارونه وکي ترڅو موږ د سیند غواخت خبر شو والسلام به احترام
زګر وزګانو لا ته جهراوت او لسوالي ته خدا پیغام پیړدم چې موږ لسوالي سره کوټ سره مخ ده سل فصل کې مخه بازار کلاچی او لسوالی شاوخه بغلونه ټول فصل متری کې طالبان او دوی سره ناشې نو باید د حکومت زمرو لسوالی ته جدي پاملرنه وکړي او سلام پکت احترام
السلام علیکم زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو ته خپل پیغام سپتم وروره محترمه د افغانستان مجاهد ملت ته د اسلامي افغانستان او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت ترمن د سوله د دې ورته مبارکي وایم او الله دې وکړي چې دا په وطن کې تلفات صلح شي او موږ ټول د لغمان ځوانان د غی په نمائندګۍ باندې د اسلامي دولت او دولت ترمن د سوله حمله تړکو او ورته خوشبينه یو او خدای دې وکړي چې نور د دولت مخالفین هم د دې په قدم باندې قدم کیږي او په وطن کې تلفات صلح راشي او نور د ورور وجنه بند شي او په افغانستان کې د یو راتلونکو خوشاله سولې په تمه سولې د ژوندې وي په نړۍ کې سولې غواړو من سولې باندې ویاړو سولې باندې ویاړو من السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلامونه د سلام ازادي راځو ته سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه ویسته خبر کومه خو فاطمه او زه د ازادي راځو ته غواړم چې په ای ام کې خبرونه شروع کړي دلته مزبل راځو نه لرم مز غواړم چې ازادي راځو په ای ام کې دلته خبرونه شروع کړي په سپین بولد کې والسلام
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت د نادالی خستای سره خبره کوم ورور زما پیغام خو د سولې پاک له دغه دی چې د افغانستان د حکومت سوله د اسلامي سره زه دا فکر کوم چې دا به د جنگ پر هغه دوام هیڅ سغیزه ونه کی ځکه چې اسلامي په افغانستان کې دونه جنگجالی نه لري چې سوله وکړي او جنگ څه سکوت شي زه وایم چې سوله کوي سوله باید وکړي لومړی باید افغانستان خپله که سوله کوي او سوله تمه لري باید اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د ډلې سره باید سوله وکړي ځکه چې مهم کسان افغانستان کې جنگېدلې کسان دغه دي چې جنگ د دوی د عمل روان دی نو که د دوی سره سوله وشي انشاءالله جنگ به ورک شي پیز د اسلامي ولاکه سره شل کې په پاکستان موږ زور دښمن دی پاکستان موږ سر کاکل دی موږ سي نه پوهیږو د خدای په دی نور وخت نه سم سلام
السلام علیکم زه محمد غیاث د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ اوسیدونکی یم زما د ازادي راډیو لوټولو محترم جرنالستانو څخه هیله او ارزو ده چې زما پیغام نشر کی او زما پیغام ټول افغانانو ته ورسوي زما د پیغام او زما یوازینی هیله دا ده چې د ډاکټر صاحب لوشمشر غنی او انجینر صاحب حکمتیار سوله سره وکړي او د سولې تړون سره لاسلیک کړي او افغانستان ته سوله راولي مونږ یوازینی هیله هم دا ده چې مونږ په سوله کې ژوند وکړو او سوله مونږ غواړو مونږ له جګړو نور ستړي شوي یو او مونږ سولې ته تیږي یو او نور د پردویو او د پردو جاسوسانو په لمبو کې ونه سوځېږو او خپل ځان او خپل هیواد ته سوله راولو او زما یوازینۍ هیله دا ده چې ټول افغانانو ته او ټولو هیوادوالو ته مې دا پیغام ده چې له جګړې څخه لاس واخلئ. جنگ مه کوئ، جنگ کې شر ده، جنگ کې خیر نشته، جنگ لور ده. او که څوک ښایسته ژوند غواړي او خپلواکه ژوند غواړي، په افغانستان کې دې د سولې او د ورورولۍ لپاره کار وکړي. جنگ بس ده، جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو. زما پیغام دې خدای د ټولو افغانستان د خلکو او د ټولو هیوادوالو لپاره د سولې او د امن پیغام وګرځوي. او د ازادي راډیو له ټولو محترمو جورنالستانو څخه مې هیله ورزو دا ده چې زما پیغام بار بار نشر کړي او زما پیغام ټولو هیوادوالو ته ورسوي. د جنگ او جګړې نوم افغانستان نه لرې کړي او ټولو نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې موږ د سولې غوښتونکي یو. زما د پیغام د نشرېدو په هیله والسلام.
السلام علیکم، زما د ټول رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام از جراوت ولسوالۍ زنګ درته وخم. جراوت ولسوالۍ کې دا سخت حالات راغلي دي چې دا څو ورځې کېږي، یوه میاشت تقریبا کېږي چې جګړه شروع ده. اوس فلحال جنگ د جراوت ولسوالۍ پر مرکز باندې دی. ولس ډېر په عذاب دی، اکثره ولس په عذاب دی. خپل کلي څخه خپل کورو څخه تللي دي، څوک تر ول لاندې پراته دي، څوک په خپلو قریبانو دوستانو ته تللي دي. جګړې دي، اوانونه دي، توپونه دي. زما د دولت څخه دا خواهش دی دغه توجه وکړي، پاملرنه وکړي. دا مسلمانان څوپر څوپر سخت عذاب. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، وفادار کونړی خبرې کوم. نزاوی را ټول کار کوونکو ته سلامونه. دا د دې مشران شوراګان جوړوي بری او کوزي هم دا ټول دوه مخه سیاست روان دي. هم د حکومت سره لاس لري او هم د قچاغبور سره او هم د ورانکارو سره. کله چې مشران یې زمنګ نه دي په کار، لاول کې هم دا مشران سمول غواړي. خو بیا به موږ هم څو یو الله دې ورته هدایت وکړي. والسلام.
السلام علیکم، زما د لاره کندار ولر د پیغام څخه پیدم چې ما ته سندور د مننه د خبرونې شماره د میسج د لارې را واخې. ورو ورو پیغام د مخ هم د پټلو شو نو مرا واخو. ډېر مننه تاسو کوم کوم دا شماره ما ته وسه را واخې. ډېر مننه مشه کوم.
السلام علیکم، زه ناصر یم د کورا د ولایت کوم د شنه مالیو سندره د کني کوچی را راته نشر کې شرکوای سی بس نشر کې کنه له کاغه لغه نمبر بل له خما دا غ نمبر دې زماته یا پیغام کې را واسو یا نو دا شو ته نشر کا بس سلام.
ګرانو دوستان، مشخو په دې خبرونه کې تاسو ته ستاسو خوشکړی سندری په هیڅ وجه نسخ پرولای، خو د خوشکړو سندرو یا د سندرو میلمانه د پروګرام د ټلیفون شمیره به درته وایم. لطفاً یې ولیکي او لطفاً همیشه د سندری د فرمایش لپاره په همدې شمیره ټلیفون وکړي. بریالي اوسئ. البته دا ډیجیټل شمیره ده، 02-02-3-1-3-2-0-2. یو ځل بیا تکراروم، 02-02-3-1-3-2-0-2. درنو اوریدونکو، په همدې یادونې سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی، د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0-2-3-1-1 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-1-5.
سند سپینو شګون مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګون مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا بیا رنگ می ورتا ورکړو لخو غونو د شیوا هر گل می ورتا را وسو مل یار می کبلبل هر گل می ورتا را وسو مل یار می کبلبل سندس کی نو شگونا جو کیا محل نرگس میں پغی گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیا محل